アザベラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو خبرونه ته مو هر کله کو نن یک شنبه ده د 1320 د ثور نه همو د میلادي 2013 د اپریل 9 هند او چین په افغانستان کې پر ګډو اقتصادي پروژو کې همکاري کوي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري لومړی د دې سات خبرونه ولسمشر غنی په کابل کې د 14 امنیتی حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د امریکا او جنوبی کوریا مشانو د کوریا د ټاپو وزمې د وروستیو انکشافاتو په اړه خبري وکړې او روسیې پر امریکا تور پوری کړ چې د سوریې د وشتلو هلې ځلې کوي. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په کابل ښار کې د 14 امنیتی حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر د شیعه عالمانو د شورا له یو شمېر غړیو سره په کتنه کې د دې پریکړې ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې په یوه بونۍ کې د کابل د لویدیځې برخې اساسي نقشه تنظیم شي. د شیعه عالمانو شورا همداراز له ولسمشر غوښتنه کړې چې د انتخاباتي مرکزونو د تذکیرو د ویشت مرکزونو د دیني زده کړو د مرکزونو او هغو سیمو د امنیت شکل ولو ته ځانګړی پام وکړي چې وسلوالې حمله وربانی کېدای شي. د خبر پانی پر اساس د شیعه علمانو شورا په افغانستان کې انتخابات په سولې ایز ډول د سیاسي قدرت د انتقال یوازینی لار وبلله او د ټاکنو د بهیر لپاره د ښه امنیت پر اهمیت ټینګار وکاوه. د کندز امنیت قومندان د طالبانو لاسته د قلایزال ولسوالۍ د اقتیپی بازار د لویدو خبر رد کړ. عبدالحمید حمیدی پرون شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بازار او شاوخوا سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو حمله ناکامه وبلله. د وویل پوسای پولیس محلی، پوسای پولیس ملی د سیمایزو پولیسو ملی پولیسو پوسټې پر خپل ځایونو پاتې دي. موږ د شهر له شاوخوا د هغوی د لری کولو لپاره پوځي عملیات وکړل. ځینې سیمې چې هغوی نیولې وې خلاص شوې او عملیات بریالي پای ته ورسېدل. وسلوالو طالبانو پرون سهار د اقتیپی بازار د نیولو لپاره حمله کړې وه. یو شمیر خبری رسنوی وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ بازار نیولی دی. د بدخشان والی وای د دی ولایت پر تشکان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 ملي او سیمه ایز پولیس وژل شوی او یو شمیر بې درک دي. احمد فیصل بیگزاد د بې درک شوی پولیسو شمیر څرګند نه کړ، خو د ټپیانو په اړه ویل چې یو تن ژوبل شوی دی. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو د شنبه په سهار د یمګان ولسوالۍ له غرنیو سیمو پر تشکان ولسوالۍ حمله وکړه چې شپږ وسلوال طالبان پکې وژل شوی او اووه تنه ټپیان دي.
ما مکررن تقاضا کردیم که باید
ولسوالی های وردوج در بدخشان والی وای مکررن غوښتنه کړی چې وردوج او یمګان ولسوالی چې د دشمن د فعالیتونو مرکز دی له دې ځایه نورو ولسوالیو امنیت ته ګواښ پیښیږي، باید پاک شي او دشمن له دې ځایه وایستل شي، خو پریکړه په مربوطو وزارتونو پورې تړاو لري. د بدخشان ولایت یمګان او وردوج ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس پرون شنبه د جنوبي کوریا له ولسمشر او دفاع وزیر سره خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت د وایندې ډانا وایټ په وینا جیم ماتیس او د جنوبي کوریا دفاع وزیر سونګ یونګ مو ویلي دا سي ډیپلوماټیک پریکړه لیک ته ژمن دي چې په بشپړ ډول د شمالي کوریا د اتمي هڅو د بندېدو ضمانت وکړي. جیم ماتیس هم ټینګار کړی چې امریکا له خپلو متحدانو د دفاع لپاره له خپلې ټولې قوې د کار اخیستلو کلک هوډ لري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون پر ټویټر ولیکل چې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جان ان سره یې اوږدې او ښې خبرې کړې دي. په ایران کې د اصلاح غوښتونکو د ویب ورځپاڼې شرق مسؤل مدیر مهدی رحمانیان نیول شوی دی. رحمانیان د یو راپور د خبرولو له امله چې په مشهد کې د فحشا د ادعاو په اړه ونیول شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس اسنا پرون شنبه وویل د راپور تر خپرېدو وروسته ډیرو کسانو پر شرق ورځپاڼه انتقادونه وکړل او ادعا یې وکړه چې په مقاله کې د ښځو سپکاوی شوی دی. اسنا په مشهد کې د څارنوالۍ د مرستیال حسن حیدری په قول ویلي چې د شرق ورځپاڼې مدیر مهدي رحمانیان به په توقیف کې پاتې کیږي او د مدعیانو د حیثیت اعاده به کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحدو ایالاتو تور پورې کړ چې د سوریې د ویشتلو هڅې کوي. لاوروف پرون شنبه دا خبرې په مسکو کې د ایران او ترکیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې وکړې. هغه وویل چې پر سوریه د امریکا د متحدو ایالاتو وروستۍ حملې هلته وضعیت سخت خراب کړی دی. په پرونۍ غونډه کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو وویل چې امریکا په سوریه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او دا کار باید بند کړي. موږ به پر دې خبرې وکړې چې څرنګه له ملګرو ملتو سره کار وکړو چې په سوریه کې سیاسي پروسه مشروعیت پیدا کولی شي. موږ په سوریه کې د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سره خبرې وکړې. هغه ته اړتیا لرو څو ملګري ملتونه په دې کې زیات فعال رول ولوبوي. روسیه، ایران او ترکیه د استانې پروسه په نوم په سوریه کې د روان بحران د حل هڅې کوي. زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اوري. غانی په دې خبري مجله کې اوري. هند او چین په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د پیلولو پریکړه کړې. د لوګر ځینې اوسیدونکو د نامنو یو پر زیاتیدو اندیشمن دي خو امنیتی چارواکي ډاډ ورکوي.
موږ ان شاء الله پورا ډاډ ورکو ولستا چې موږ چمتو یو د نوې وړي راتګ په خاطر پولیس او اردو امنیت ټول شامانګی لري.
د بلخ ولایت په دوه ولسوالیو کې د رای ورکوونکو نوملیکنه له ستونزو سره مخامخ ده. د طالبانو له لورې د جګړې له اعلان سره سره ولسمشر غنی وای له دې ډلې سره لا هم د سولې د خبرو باب پرانیستی دی.
جنگ په وخت باندې جنگ وکړي او په اني وخت کې د صلح دروازه پرانیستل نه خوځو په اني وخت کې چې ټول جنگ لاغې تر جنگ کې.
نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په سوات کې ستره غونډه کوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم اکثره مطالب لوستلی شي. زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com. د راپورونو لمخې هند او چین په افغانستان کې د ستري ګډې اقتصادي پروژې د پیلولو اراده لري. هند او چین غواړي چې د ګډو اقتصادي پروژو په مرسته په خپلو اړیکو کې د کلونو ترنګلتیا لري کړي. د هند او چین رسنیو پرون شنبه دا خبر د هند د صدر اعظم نریندر مودی او د چین د ولسمشر شي چینګ پینګ د درې ورځې غیر رسمي کتنې په پای کې خبر کړ. په دیلی کې د افغانستان سفیر هم تایید کړ چې هند او چین غواړي چې په افغانستان کې ستري اقتصادي پروژې اجرا کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په نوی دیلی کې د کابل سفیر شهید محمد عبدالی وایي چې د هند او چین په څیر د سیمې د سترو اقتصادي او سیاسي قدرتونو همکاري په افغانستان کې د سولې لټنګښت او اقتصادي ودې سره مرسته کولای شي. عبدالی وویل داسې پروژې یوازې افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې ثبات ته ګټه رسولای شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون د چین په وان شار کې د هغه هیواد له ولسمشر شي جن پینګ سره وکتل او په سیمه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا په مرسته د ګډو ستونزو پر حل ټینګار وکړ. د آسیا د دې سترو اقتصادي قدرتونو رهبرانو پرون په افغانستان کې د ګډې اقتصادي پروژې د پیل خبره په داسې حال کې کړي چې په نوې دلی کې د افغانستان سفیر باور څرګندوي چې د سیمې په کچه د سترو اقتصادي پروژو عملي کېدل به هیوادونه د رقابت پر ځای همکاري توهڅوي. په افغانستان کې د هند او چین د ګډې اقتصادي پروژې جزئیات نه دي خبر شوی خو د عبدالی په وینا له افغانانو سره د مشورې پر اساس به پرمختي.
طبعا موضوع
چې بعدا تثبیت پېښن افغانستان د اولویتونو تر تثبیت وروسته د ټولو په مشوره ګڼل کېږي چې په افغانستان کې کوم اقتصادي پروژې پیل سي او مهمه دي دا بحثونه به په راتلونکي وخت کېږي او موږ ټینګار کولای کوو. د هند او چین رهبرانو په وروستۍ غیر رسمي کتنه کې په خپلو کې د سیاسي کړکیچ او سرحدي لانجو د حل لپاره مذاکرې غوره بللې او ویلي دي چې دواړه هیوادونه دا سیاسي پوهه لري چې ستونزې په خبرو حل کړي. د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر په سیمه کې تروریزم یو ګډ ګواښ بللی او پر ضد یې د ګډې مبارزې هوډ کړی دی. چین په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل ملاتړ کړی دی. پیکینګ د آسیا په کچه د پاکستان له مهمو تجارتي او سیاسي ملګرو هیوادونو بلل کېږي. هند په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې د افغانستان له بیا رغونې سره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د امریکا د نړیوالو پراختیايي مرستو ادارې په حواله د افغانستان ولسمشر تیر کال ویلي و چې په پنځو کلونو کې به له هند سره د تجارت اندازه لس میلیارد ډالرو ته لوړه کړي، خو په افغانستان کې د یو شمېر څارونکو په باور په وروستیو لسیزو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت او سیاسي اقلیم په مستقیم ډول د هند او پاکستان د رقابت او له چین سره د پاکستان د نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکو تر اغیز لاندې پاتې شوی دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل هیله من دی چې د پاکستان په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به د هغو پروژو چې هدف یې د افغانستان د اقتصادي ثبات ټینګول دی ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر غنی د دې سیاست هرکلی کوي چې د جګړې تر څنګ به د سولې با پرانیستی وي. ولسمشر غنی پرون وویل د سولې له وړاندیزونو سره سره د طالبانو له لوري د جګړې اعلان هیڅ شرعي جواز نه لري، خو ده په عین حال کې له طالبانو سره د سولې د خبرو با پرانیستی اعلان کړ. محمد حدیث پردیس پر دې موضوع په نړیوالو چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره مرکه کړي. ښاغلی خادم، په سر کې د سولې په تړاو د ولسمشر غنی د سیاست په اړه وویل
فکر کوم چې د هیواد د مشر په حیث باندې بهتره خبره کړی ده. یو قوي سیاست وي، جبري غیر منطقي سیاست وي، یو د حالاتو قیاس وي، د خلکو د غوښتنو سره سمه خبره کول وي. د ولسمشر غنی دا خبره تاییدومه بهترینه خبره کړی ده، ځکه چې جنگ په وخت باید سره جنگ وکړي. یو رهبر باید هم د جنگ د میدان مدبر ستراتیژیست اوسي، او په عین وخت کې یو ښه حکمران اوسي چې هم جنگ کې یو سیاست نو په عین وخت کې د صلح دروازه پرانیستې پرېښوده، او په عین وخت کې که چېرته څوک جنگ له هغې سره جنگ کوي. ولې دا ډېره مهم مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د افغانستان مسله انتهایي پیچلې ده. یوازې په دې باندې نه کېږي چې ووایو چې زموږ د صلح دپاره دروازې پرانیستې دي او تاسو راشئ صلح وکړئ. ولې ډېره مهمه دا ده چې په کور دننه د جنگ د تداوم کوم لاملونه چې دغه باید له منځه لاړ شي.
خادم صاحب، په ولسمشر په خپلو خبرو کې دا مسله اشاره وکړه چې د طالبانو یو محدوده کړۍ ده چې دوی غواړي جګړه وکړي او دغه خپل غوښتنه په نورو هم تحمیلوي. په داسې وضعیت کې فکر کوي د سولې پروسه یا له دوی سره سوله کول به ډېر ستونزمنه نه وي؟
صلح کول دا اوږده پروسه ده، دا پروژه نه ده، دا د یو ورځې خبره نه ده. بیا هم لس کاله په افغانستان کې شپاړس کاله همدغه څوک جنگ شوی دی. د جنگ د پای ته رسولو په خاطر باندې حوصله باید موجوده واوسي. وړې وړې کړۍ به حتمن وي چې د جنگ د تداوم لپاره بیا هم د خپل فکر په لحاظ باندې او بیا هم د سیمې د هیوادونو د هغه کم نیابتي جګړې یا کم نیابتي پالیسۍ د هغې بنیاد باندې به جګړه کوي. ولې ډېره مهمه مسله دا ده چې کله موږ د سولې خبره کوو، د صلحې د راتګ لپاره باید موږ تمام شرایط باید پوره کړي. اوس که چېرې د ولسمشر غنی دا خبره وي چې موږ د صلحې دروازه نه بندوو، معنا دا ده چې د افغانستان جګړه په نظامي توګه نه پای ته رسیږي. یعنی د افغانستان حکومت نشي کولای چې د زور له لارې او د نظامي فشار له لارې په طالبانو باندې فشار راولي او بل اخر هغوی سرکوب کړي. ښه خبره دا ده چې د جنگ انتخاب د حکومت د تشکیل په لمن کې باید د جنگ انتخاب وي. ولې کله که صلح کېږي، د صلح لپاره باید منطقي او داسې یو دریځ غوره کړي چې هلته د راکړې ورکړې فرمول کاملا په نظر کې نیول شوی وي، او نړیوال اجماع را منځ ته شو چې کله صلح راشي د صلح د تداوم او د صلح ساتلو په خاطر باید کار وشي.
دغه د اجماع مسلې ته اشاره کوله چې کله په افغانستان کې د صلح موضوع یادېږي نو د پاکستان او د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو نوم ورسره جوخت یادېږي او رول هم مهم ګڼل کیږي. نو څه فکر کوي چې پاکستان او په مشخصه توګه په سیمه کې د صلح د ټینګښت لپاره هغه اجماع چې تاسو خبره کوي واقعا اوس رامنځته شوی؟
نه رامنځته شوی نه ده. باید رامنځته شي. پاکستان خپل سرجیک او موږ لپاره کار کوي. هندوستان خپل نیابتي جګړې ته پر مخ باندې وي. سعودي عربستان او ایران دلته خپل کارونه شروع کړي دي. چین او روسیه او امریکا په خپل منځ کې په اختلاف باندې اخته دي. افغانستان خلکو د افغانستان خاوره د دغه نیابتي جګړې ښکار شوي دي. دلته سیمه ای اجماع ضرورت دی، اشد ضرورت دی، ولې رامنځته شوی نه ده؟ د دې لپاره کار کول پکار دي. افغانستان د حکومت مطلق منطقي سیاست ته کار کول پکار دي.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم و. لدې سره د دې خبري مجلې نیمایي برخې ته رسیدلی. د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس په احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ټایمز لایف ورځپاڼې په خپله وروستۍ غاڼه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمېر خلک چې په رایه ورکولو کې د ګډون لپاره د نوم لیکنې مرکزونو ته ځي د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د مطلب لیکوال چې اوس په بلخ ولایت کې د نوم لیکنې یو مرکز ته تللی، د سیمه ییزو خلکو له قوله لیکي چې وایي طالبانو دوی ته خبرداری ورکړی چې که د نوم لیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نومونه ثبت کړي کورونو ته به یې اور واچول شي. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تلی یا میزان په میاشت کې ترسره کړي، خو اوس چې د نوم لیکنې د بهیر له پایله څو ورځې تیرې شوي دا بهیر ډیر پڅ پر مخ ځي. ورځپاڼه د بلخ ولایت د رحمد آباد کلي د اوسیدونکي کمال الدین له قوله لیکي چې وایي طالبانو د دوی د کلي خلک په یوه جومات کې راټول کړل او ټولو ته یې وویل چې که په انتخاباتو کې ګډون وکړي نو کورونه به یې وسوځول شي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو ویان دا خبره رد کړې ده چې دوی به د خلکو کورونو ته اور واچوي، خو دا یې تایید کړی چې طالبان نه غواړي خلک په هغه بهیر کې ګډون وکړي چې طرحه یې امریکا جوړه کړې. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي د طالبانو یو شمېر قومندانانو دا مسله واضح کړې ده او ویلي دي د هغو کسانو لپاره چې په دې بهیر کې ګډون کوي د کور سوځول یوه کوچنۍ اجازه ده. واشنگتن اگزامینر اونیزه آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په ناتو کې د امریکا د سفیر د هغې وینا په اړه تحلیلي مطلب خبر کړی چې وای روسیا او ایران په افغانستان کې د بیګونه خلکو د وژونکو تروریستي شبکو ملاتړ کوي. کې بیلی هچسن د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل د وینا هم په افغانستان کې او هم د امریکا له پوځي قومندانانو اوریدلې. واشنگتن اگزامینر لیکي امریکایي چارواکو له دې مخکې هم شک څرګند کړی و چې روسیا له یو کال رئیس طالبانو ته وسلې ورکوي، خو مسکو دا تورونه رد کړي. خبرونه زیاتوي میرمن هچسن دا صریح انتقاد په داسې حال کې کوي چې روسیې او متحدو ایالاتو دواړو د افغانستان د اوولس کلنې جګړې لپاره خپلې ستراتیژۍ بشپړې کړي دي. روسیې په دې وروستیو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وویل چې له چین سره په ګډه به په افغانستان کې خپله ونډه پراخه کړي، خو د ناټو غړو د جمعې په ورځ په بروکسل کې په خپله غونډه کې په افغانستان کې د مرکزي حکومت د ملاتړ ژمنه وکړه. واشنگتن اگزامینر لیکي روسی چارواکو ویلي چې خپله ونډه به په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم پراخه کړي، خو خبرونه په ناټو کې د امریکا د سفیر له قوله لیکي چې وایي د روسیې لپاره په افغانستان کې د مرستې کولو یوه اسانه لار هم شته.
د لوګر ولایتي شورا په دې ولایت کې په ورستیو نامنیو اندیشنه شي. دوی وایي دا وضعیت د خلکو په ورځنیو فعالیتونو پوهنې روغتیا او داسې نورو برخو ناوړه اغیز کړی دی. امنیتي مسؤلان بیا وایي د وضعیت د ښه والي لپاره تدابیر غوره کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړې چې په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه زیات او سیمه لا ناامنه کړي. دوی وایي که امنیتي ځواکونه یې مخنیوي ته تدابیر جدي نه کړي د دغه ولایت وضعیت به نور هم ناوړه شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي ولی وکیل په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
لوګریان په دې باندې ډېر رنج جوړي، زه فکر کوم څومره چې دولت توجه ورته ډیره کړې ده، همداسې د دولت وسله والو مخالفین هم خپله توجه او خپل حدید د لوګر لپاره ډیر کړی ده، تر څو یو بل ته څنګه وکولای شي چې د نامۍ او د مزاحمت یو ګواښ جوړ کړي. او وړاندیز مې هم همدا ده چې ولس ته باید توجه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ وسله والو مخالفینو د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب په یوه کمین کې په ډزو وباژو د لوګر د استناف د محکمې رئیس او د والی ویان د ټاپیان کړل. په خاطر دې هم د دغه ولایت له بیلابیلو ولسوالیو نه د نامنیو خبرونه خپاره شوي دي چې یو شمېر زده کوونکي او مشهور ښوونکي پکې وژل شوي وو. د لوګر ولایت د امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزی دا مني چې په دغه ولایت کې وسلوالو مخالفینو خپل فعالیتونه د پخوا په پرتله زیات کړي، خو په خبره د سیمې پولیسو یې د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي دي.
دشمن د مخامخ جنگ توان هیڅ وخت نه درلود او نه لري. موږ انشاءالله پوره ډاډ ورکو ولسته چې موږ چمتو یو د نوي اوړي راتګ په خاطر پولیس او اردو امنیت ټول شامانګي لري. په نوي پلانو کې موږ غواړو چې د لوګر ول په سطح باندې ځانګړي عملیات ترسره کړو چې هغه باید مشترک شپنی عملیات وي او پراخ عملیات په ولسوالیو کې مرکز کې انشاءالله دغه تدابیر لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر ولایت د امنیت د لا ټینګښت لپاره به ډېر ژر اقدامات وشي. خلک وایي که دغه ولایت ته جدي پام ونه شي د کابل ښار په امنیت هم ناوړه اغېز کولی شي.
په بلخ ولایت کې نامنۍ سبب شوي چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې ځینې مرکزونه بند شي او یو شمېر ونه کړی شي چې په دوامداره توګه دغو مرکزونو ته لاړ شي او یا دا مرکزونه فعال پاتې شي. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولان وایي چې دا مرکزونه په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې دي. مجیب رحمان حبیبزی له بلخ راپور راکوي.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولان وایي چې نامنۍ سبب شوي تر څو د ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 14 مرکزونه بند شي. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد حیات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې علاوه پر دې چې په چمتال ولسوالۍ کې د رای ورکوونې د کارتونو د ویش مرکزونه د نامنۍ له امله مسدود شوي، په چاربولک ولسوالۍ کې هم د روانې جګړې له امله د رای ورکوونې د کارتونو د ویش څو مرکزونه تر لوړ تهدید لاندې راغلي دي او نشي کولای په دوامداره توګه فعالیت وکړي. ښاغلي حیات وویل چې په مجموعي توګه په بلخ ولایت کې د رای ورکونې د کارتونو یا استیکرونو د ویش 314 مرکزونه موجود دي چې 50 مرکزونه یې مزار شریف ښار ته مربوط کیږي. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي خاصتاً ښځې بیا د مزار شریف ښار په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش د مرکزونو له کموالي شکایت لري.
په مزار شریف کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې مرکزونه ډېر کم دي. ولسوالیانو کې هم د ناحملې له کبله خلک د نوم ثبتونو مرکزو ته نشي تللی. که وضعیت همداسې دوام لري نو خلک انتخاباتو کې شرک نشي کولی.
د دې ولایت د امنیې قمندانۍ چارواکي د یادو مرکزونو د بیرته پرانیستلو او یا هم د نورو مرکزونو د امنیت د خوندي ساتنې لپاره رسنیو سره خبرو ته نه دي حاضر.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په سوات کې غونډه جوړوي. راپورونه وایي چې له بیلابیلو سیمو څخه سوات ته خلک روان دي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په لنډه موده کې خلک د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان د پوځ لخوا د پښتنو د بې محاکمې وژنو په ګډون د بشري حقونو تر پښو لاندې کول بولي سره یو موټی کړل. په دې اړه منور شاه راپور لري.
پښتون تحفظ مومنت نن د سوات په کابل کې جلسه کوي چې پکې د ګډون لپاره د ځای خلکو ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو برخو پښتانه ورغلي دي. د دې جلسې اعلان د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د اپریل په اتمه د پیښور جلسې پر مهال کړی و. یاد جلسه کې په ګڼ شمېر کې د سوات هغو میرمنو، ماشومانو، بوډاګانو هم ګډون کړی و چې د کورنۍ غړي یې له کلونو راهیسې بې درکه دي. د پښتون تحفظ مومنت یو مشر موسین داول نن سهار مشال ریډیو ته ویل که څه هم ریاستي ادارې ورته خندونه راپورته کوي خو دوی هله مند چې ګڼ خلک به په دې جلسه کې ګډون کوي. نوموړی وایي
نن زموږ په مفاهیم په یو بجا
په کابل ګراوند کې دا غونډه کیږي دا او زما تقریبا غونډه پوره شوې دي هر څه ټول سیستم چې دا پوره دي موږ په ډېر شوې کې دلته لوکل چې دې ډېر مو سره جوړې ته دا لپاره چې موږ کم کړو دغه کمانو راوځي او غیر بلاک ټول خلکو باندې اشاره چولو چاته به ریټرن کال کوي چاته به کوڅه ما ورکوي خو باندې بیا موږ خپل زما ټول او ان شاء الله ډیر په وخت سره دا چې په خلک راځي چې په شرکت کې یو راو د سواد تاریخ یو ډیر تاریخي غونډه ای
موسن داول زیاتوی امنیتی ادارې لدوی سره د مذاکراتو خبره هم کوي او پر ضد یې بیلابیل سازشونه هم جوړوي خبري علی بنشي هلتا د پښتون ژغورنې غورزنګ وي مشر سنا اجاز ویل کسه هم په سواد کې خلک ډیر ویرول شوي خو دوی ته مکوي چې د هر سبا وجود به خلک جلسې ته ورزي نو موړی وای
ریلیانی وشوی یو بل ورځ شپه یو پرونه شپه یو ریلی پورا سواد کې تر د مټه پورې په مټه چوک کې مونږ پرونه درېدل ته مونږه دې ته اج هم کو ناره هم وهلې پروډونه باندې پیادل مونږ ګرځېدو په گاډو کې هم ګرځېدو دا غي وجه دا چې تاسو ته په پته یو دنیا ته نړۍ ته پته چې سواد کمالو به وشوي نو باغی کې یو یره دا غیره ختمول د لپاره مونږ په دا ریلی وې ست مونږ را کمپینونو سره دره پروډونه باندې نه ناراضي یو دا چې ځکه کو چې د خلکو هغه د یریغه خپل څه چې په کومه د ریاستي ادارو کې نه ولې نه چاته شي
د یادونه دا چې د اپریل په سلی رښتما د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ د پښتنو ریټایرډ افسرانو پوهانو او خبريالانو سره په ملاقات کې وویل چې د پښتون تحفظ موومنت ځینې غوښتنې جایزې دي او د مذاکراتو لپاره ورسره کمیټه مذاکرات کوي یاد غورځنګ له حکومت نه غوښتنه کوي چې له قبایلی سیمو د ماینونو پاکولو د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمیر نور غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاینې لپاره د کمیشن جوړ کړي
وس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په کابل ښار کې د 14 امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ د کندوز امنی قماندان د طالبانو له صد قلایزال ولسوالۍ د اقټیپی بازار د لویدو خبر رد کړ د بدخشان والی وای د دولت پر تیشکان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 ملي او سیمایز پولیس وشل شوی او یو شمیر بی درک دي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانل ترامپ او د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس پرون شنبه د جنوبی کوریا له ولسمشر او دفاع وزیر سره خبري وکړې په ایران کې د اصلاح غوښتونکو د ویب رسپانې شرق مسؤل مدیر مهدی رحمانیان نیول شوی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحده ایالاتو تور پوری کړ چې د سوریې د وشتلو هڅې کوي او د ارمنستان واکمن جمهوری غوښتون کې ګوند اعلان وکړ چې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره به هیڅ کاندید سیالۍ ته ونه دروي تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اورید د ازادي رادیو د 2 بجو په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو خو اوس د دې خبري مجلې په دې ورستي برخه کې د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه نوم دې راته وای څه کار کوي
شریف زران چلوم شریف خان
چیرته زران چلوي
دا ما بس شرای کې ارزان قیمت
پورس کې څومره خلک در سره زی ورزي
ولا ورس کله سلی کله منځوسی کله یوم نه هم د سی او
دا زران څومره وخت کې چلوي
دا شپږ میاشت کېږم چلوي
او مخ کې لدی څه کول
مخ کې ټیکټر چلو پاکستان
ټیکټر خو یا زرانچ
نو زرانچ خو د ټیکټر خو یا چې چټي دماغ خراب وي
د زرانچ چلای کنه پورس کې څومره ګټه درته لويږي
دا ولا کار پوری د کله یو د سلافو مونږ کله د شي یو 300 ګټو هم د شي
ینی دا د کله نه کله خبره ده کنه
او قسمت خبره ده کله یو کله نه هم د شي
ډیر وخت به وي
او ډیر واخی خود شي چې کله کله کار یو کله کله کار نه یس درکم نه لګي
تاسو خو پورس کې له مختلفو خلکو سره مخ کیږئ کنه د دغه خلکو په اړه راته وایي چې کله کرایه تر نه اخلي څنګه وضعیت کوي مجلس کې ور سره کوي
نو بس خې څوک ځین خلک خې مجلس کې لار باندې څوک چلته وسره لاړ سو پیسې یو لاس شل زیات هم راکې هم د سې څوک بیا لاس کم راکې دای صاحب
دغه د زرنج کار مو ژوند او کور چلوي کنه
ولا خوند نه څه دسی خاص نه چلی سم
نو بیا چې نه چلیږي بلې خوا کومه لاره نه ده ورته را خلاصه
نه ولا لاره به د کومه خوا خلاص شي افغانستان کې کار بار نشته
ورونه یا پلار دی یا بل څوک کار نه کوي کور کې
خو کوي یې دومره نه ګټي خوند یې نشته ولا
ولې خوند نشته
داسې کار روزګار خاص نشته
خو مسله به دا هم وي چې نن سبا ډېر خلک مثال زرن چلوي ډېر خلک دکان کوي یعنی هغه خلک ډېر شوي دي چې یو ډول کار کوي
ولا زرنج ول بیخي زیاتې بې اندازې دومره زیاتې چې ګورې چار چېرته ګورې زرنج زرنج دا حساب ځکه کار روزګار داسې خاص خوند یې نشته
ولې داسې یو ځای ته نه ځي چې هلته دا زرنج ډېر نه وي
همداسې ځای نشته چې کوم ځای ته ځي په کابل او د افغانستان کې چې ګرځي بې زرنج کار کوي زرنج زیات ولا که دومره دغه نشته
د دې خپل کار یوه جالبه خاطره راته ووایه
کوم ورځ پیسې لږ زیاتې وګټ په هغه ورځ ډېر خاند ډېر خاند په هغه ورځ
همدا ستا جالبه خاطره یې
راځي په ژوند کې کله ناکله
او زه په دې له چې تا همیش ګټه وکړې او همیش خوشحاله وي او وخاندې مننه
ډېره مننه
له تاسو اورېدونکو هم